وخت مازګر 15 بجې شوې. تاسو مشال ریډیو اورینن د سیشن بي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 8 نیټه د مشال ریډیو په دنن ورځې نخصه خبرونه په ورستي خبرګړي کې مزاب عبد الله کاکړ هر کله کوم هله دا روغ جوړ او خوشاله بس په دې غړي کې د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه څېړنی او مرکې درته لرو او د اوس په وخت وار امه چا زمې ته چې دغه وخت خبر ولرو. لمړی د مهم خبر نو سرټکی د پاکستان پارلمان کې د فاټا د اساسو مشر ویلي ک فاټا اصلاحات عملی نسول نو په مارچ کې به د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاریون کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د شام حکومت له دمشق سره نږدې په پوځي زندان کې لږ تر لږه 10,000 کسان پانسي کړي دي. او د آزادې اروپا آزادي راډیو نن په روسي ژبه د کرنټ ټایم په نامه د نوي ټلویزیون چینل رسمي پرانیسته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د منتخب استازو مشر شاجي ګل افریدی ویلي ک فاټا اصلاحات عملی نه سول. د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاریون وکړي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د فاټا د راتلونکي حیثیت په اړه له یوې غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې قبایلي سیمې د ژر تر ژره په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډي کړل شي.
سیکرټریټ پی ایم هاوس پارلیمنٹ ته بتاله دا خو صرف هغه یو صاف میسج دی لپاره مونږ راغلی وو. نن زما په اندازه باندې نظر خلک راغلی وو. دا میسج انشاءالله زما یقین دی چې دا حکومت او حکومتي ادارې په باندې عمل درآمد وکړي. خو چې وی نه کی نو بیا ته دغو لا سلو کې ضرب ورکوه لس لکه حال برازي.
بلخوا د قبایلي سیمو څخه منتخب سو یو شمیر پارلماني غړو ویلي چې کچيري فاټا اصلاحات او ایجنډا د کابینه په غونډه کې شامل نه کړل سي نو دوی به د قومي اسمبلی له غونډو د بایکاټ یا پریکون اعلان وکړي. د دې خبرګون کې پرتم خو ملي امي ګوند او جماعت علما اسلام د ریسپل کړي چې دوی هم د افتیار قانون خاتمه غواړي. خو د فاټا د راتلونکو حیثیت پریکړه دي د قبایلو په خوښه د ټول پښتني یا ریفرندم لاري وکړل سي. نن سره خبر پرنخوا په بنو کې لمندان پولیس سټېشن سره نږدې ځانمرګي بریڅ وچ پکې درې پولیس ټپیان شوی دي. په سیمه کې پولیس چارواک مشال اړیو ته ویل چې په دې پیښه کې پولیس ثانی ته هم لږ زیان رسیدلې دي. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان او د همدې ډلې حلقه مسعود منلې ده. د قبایلي سیمو کورمی ایجنسی د ځوانانو اتحادیه وایي د جنوري پر 28 نیټه په پاړه چنار کې به می چاودنې وروسته پولیټیکل نظامي څه د پاسه 50 بې ګناه کسان ولیدې. تیر مازګر د پېښور پریس کلب مخته د پاړه چنار ځوانانو د احتجاجي ناستې او ګډونوال جلال حسین مشال اړوي ته وویل چې حکومت د بې ګناه خلکو پر ځای اصلي مجرمان ونیسي.
مو پلار چکم دے او بے گناہ کت کڑے دے تم کی نہ بدی او مو حکومت نہ دم وڑو سرے مو پلار چکم دے اگر ٹیچر دے ویل کت کڑے دے او چو احتجاج سن نش کے سٹرائک نش کو سٹرائک پہ باندھ او خال جلو تے بی کت کئی او د کوم مجرم سکم دے غاب آزاد کر جی او مدہ مطالبہ کو چ تقریبا 50-60 پورے کسان کت کڑی دی دا سٹول رہا.
بلخواله پاره چنار پیښه وروسته د پاکستان سرکاري خبري اجانس اي پي پي د کورني چار وزیر چودرین سارلي خان په حواله ویلي و چې د ترګري د مخنمي قامي ادارې مشر ته د پلتون کول امر کړي چې د یاد وزارت لخوا د تیر کال په نومبر او دسمبر کې د جارسي امنیتي خبرداري باوجود هم په پاره چنار کې امنیتي تنظیمات اول سم نه و. د ځوانانو اتحادیه زیاتوي چې د پاره چنار په پیښه کې 28 کسان وژل شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه هیوادونه چې له ترهګرۍ څخه د بهرني سیاست لپاره کار اخلي باید پوه سي چې دا کار د دوی لپاره خطرناک دی. صلاح الدین ربانی نن په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو او نړیوال له همکاري پرته له ترهګرۍ سره مبارزه ناممکنه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې په ورځ له روس سره د دوه اړخیز همکاري او د پراختیا او د ترهګرۍ ضد ګډې همکاري په هدف هغه هیواد ته سفر کړی دی. افغان ولسمشر نن د نورستان ولایت برګي مټال ولسوالۍ ته ولاړ چېرته چې د واورې ښویېدو له امله د 50 څخه زیات کسان مړه شوي دي. له سیمې څخه د مشال اډیو خبریال چې ولسمشر اشرف غني سره په دغه سفر کې ملتیا کوي وایي چې له ولسمشر غني سره په دغه سفر کې د دفاع وزیر د کورنۍ چار وزارت او ملي امنیت سیاست مرستیالان هم ملګري دي. له تیرو څو ورځو پرله پسې ورښتونو او واورې ښویېدو له امله په افغانستان کې 119 تنه مړه شوي چې یوازې 45 یې په برګي مټال ولسوالۍ کې دي. په دې اړه نور معلومات وروسته خبريږي. خبرونه لمشال اډویس خاوري. نن به د امریکا یو عدالت اوریدنه کوي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اوو اسلامي هیوادونو په ټولو کډوالو او سفر کوونکو عارضي سفري محدودیتونه پر ځای وساتل سي او کنه. په سان فرانسیسکو کې اپیل عدالت له عدلي وزارت او د واشنگټن او مینیسوټا ریاستونو له وکیلانو څخه غوښتي چې نن د امریکا پر وخت د ماپښین تر 3 بجو پورې د سفري محدودیتونو د بندولو برقرار ساتلو په اړه خپل دلایل جمع کړي. د جنوري پر 3 نیټه د امریکا یو عدالت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مهاجرت په اړه فرمان وځنډوي چې ورسره د اوو اسلامي هیوادونو ایران، عراق، شام، سومالیا، سودان، یمن او لیبیا خلکو ته امریکا ته د ورتګ لپاره یو لار خلاص شوه. ولسمشر ټرمپ پر دې خبره ټینګار کوي چې پر اوو اسلامي هیوادونو د عارضي سفري محدودیتونو په اړه فرمان له ترهګرۍ څخه د امریکا خوندي ساتلو لپاره ضروري دی، خو د هغه مخالفین وایي چې د مذهب پر بنیاد امریکا ته پر داخلېدو بندیز غیر آئینی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د شام حکومت له سرشاه د مشتر نږدې په پوځي زندان کې لږ تر لږه 13,000 کسان ته یو ځای پانسي ورکړي او په منظمه توګه تشدد پر کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل له 2018 څخه تر 2015 کالونو پورې د پانسیانو یو راپور تیار کړی او ویلي دی چې دوی اوس هم د جنګي جرمونو د شمیرو پر راټولولو کار کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نن د کرنټ ټایم یا اوس مهال په نامه نوې ټلویزیوني چینل په رسمي توګه پیلوي. په روسي ژبه خبرېدونکي دا چینل به د اونۍ اوه ورځې څلور ساعته خبرونه ولري. د دې ټي وي چینل هدف روسي ژبه ویونکو لیدونکو ته رښتینی خبرونه رسول دي تر څو له لیتوانیا څخه تر قزاقستانه پورې خلک بوخت وساتي او د کرملین د ملاتړ رسنیو بدل ورته ورکړي. د دې څلور ساعته چینل تابعیا په 2014 او 2015 کلونو کې د ورځني خبري پروګرامونو لبرېلتوب ورسته وسوه. د امریکا د حکومتي خبري رسنیو د نظم اداري براډکاسټنګ بورډ اف ګورنرز مشر جان لانسینګ ویلي چې د امریکا ژغ په همکاري د ازادي اروپا ازادي راډیو په مشري کرنټ ټایم ډیجیټل شبکه د رسنیو د نظم اداري یو مهمه لاسراوړنه ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه وساس پام د موسم د حال او د کنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 100 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ 50 پیسې او 144 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 133 روپۍ 40 پیسې او 134 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 13 پیسې او 90 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 70 پیسې او 28 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 20 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مچا زمیز خواوری دل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله دار کړ. ټاکل شوی چې د پاکستان وفاقي کابینه به نن د فاټا اصلاحاتو موضوع په خپل غونډه کې چېډي، خو د پارلمان غړي وایي دا چې ونسو. د دې پر ضد د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان د اسمبلی بایکاټ وکړ.
کابینه د اجلاس دا دل وې استلې شولا د دې مطلب دا سوچ چې د پاټا د ممبرانو هیڅ اهمیت نشته رې نو اوس د دې مطلب دا سوچ چې په پارلیمنت کې بس په ټول پټې لګول په کار کې نه خپل په کار دي.
خیبر پښتونخوا حکومت تر 14 کلونو پورې په یو ماشوم تعلیم لا کول لازمي ګرځولې او په سکولونو کې د ښځینه استادانو برتي کول فیصله کړې.
پینځه په پوری چی په هغه کې به سړی استادان نه موږ چې کوم ټیچر ورته کو دا به فیمیل ټیچر ورته کو په پرایمری ټوټل 100% پرایمری سکول کې به فیمیل ټیچر دي.
د چین امنیت او ترګری څنګه مشر د اسلامات سفر پر مخال له چارواکو سره خبرې کړې. خوشاله ده چې چین د پاکستان په امنیت کې ولې دلچسپي اخیستل پیل کړی.
چائنا کی دلچسپی
تو اقتصادی سرمایہ کارے لوگوں جی دچین دلچسپی و پاکستان کی جو رش ہوئی نو اندیخنی اشتا چی پکی طرح گری او مسئلہ دا
جوشمین نور ریپورٹن نلارو لمشال ریڈو سرائیس. او سم د خبرونی د فایل ریپورت ټاکل شوی چې نن به د وفاقي کابینه په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو ریپورت بحث او په دې اړه به یو پرمختګ وسی. خو د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي چې وفاقي کابینه دغه لخپله ایجنډا ځخه وایستله. د دې پر ضد نن شهاب الدین خان چې له باجوړه د قومي اسمبلی غړی دی بایکاټ وکړ. په دې اړه د محمد عمران ریپورت اورو.
د قومي سملې د غونډې نه د بایکاټ وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ جنسین منتخب پارلماني استازي شهابالدین خان ویل چې د غړیتوب سره سمې د فاټا اصلاحاتو لپاره هڅې پیل کړې دي، خو د ځینې سیاسي ګوندونو له کبله اوس د دوی خبرې ته څوک پام نه کوي. نو د دې نه خدای چې خبرې بندې کړي او ځکه د احتجاج په توګه د سملې نه بهر په تور ټوټه خپل خلا بند کړې وه.
فاټا ریفورم چې کوم وو په دې باندې ډېر لوی مهنت شوی او بیا په هغه باندې په سملې کې بحث وشو، سینټ کې مو شو، بیلاړ کابینېټ واده شوی او زموږ سره پوم تاریخ باندې بدا په کابینه کې ڈسکس کی گیا او دا سائن کی گیا. خو دا بدا مرغه نه کابینه دی اجلاس دا دا وی استلای شولا د دې مطلب دا سوچ چې د پاټا د ممبرانو هیڅ اهمیت نشته رې نو اوس د دې مطلب دا سوچ چې په پارلیمنت کې بس په خپل پټې لګول په کار کې نه اصل په کار دی.
د شهابالدین خان د بایکاټ وروسته د پاټا نور پارلماني استاد هم دا غد مرسته اعلان کړي او ویلې دي چې د پاټا اصلاحات راپور او د هغه د عملی کولو منځوري وفاقي کابینه ورنکې نو د قومي اسمبلی راتلونکو غونډو کې به ګډون نه کوي او د 12 مارچ نه به احتجاجی مظاہرو لاس پوری کئی. دا کل میں جنسین منتخب دا قومی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری مشال ریڈیو تو ویل
مو ټول یو خبر ا رہے حکومت شہابالدین احتجاج دے مو ټول احتجاج دے او مو ان شاء الله عمل ور جوړو مخ کې ته طریقہ او اول ان شاء الله مو امید لرو چې نه اکس ایجنډی کې واچولو نو خبر ته ونه چولو نو بیا مو کوم دی 12 مارچ ولا ته کوم هغه کړي دی بیا ان شاء الله مارچ یو بیا مو خپل مارچ هم کوو چې څومره چکیږي خپل حقوق یې پاره به مطلب आवाज اوچتاو.
دا ذکر دا چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم په کال 2015 کې د خپل بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. دغه کمیټه د قبایلی سیمو تر دورو وروسته په خپل سپارښتنو کې ویلي دي چې قبایلی سیمې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام وایي چې د فاټا د راتلونکي فیصله د ریفرندم یا ټول پښتنې د لارې وکړي شي او د لړکی په اسلام آباد کې تیرونه یو جرګه هم را بللې وه. بل اړخ ته د قبایلی سیمو پارلماني استازو، فاټا سیاسي اتحاد او نورو یو شمېر سازمانونو د ګل پورس شوی جرګه کې غوښتنه کړې چې دغه کمیټه رپورټ تیزر تر زر عملی کړي شي او فاټا د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي.
لکه څنګه تاسو محمد عمران په رپورټ کې واوریدل، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو منتخب استازو فاټا سیاسي اتحاد پرون په اسلام آباد کې د فاټا د آئینی او انتظامی ساتو پر موضوع یو جرګه را بللې وه چې په کې دغو منتخب استازو په وینا لږ تر لږه 10,000 قبایلو ګډون کړی و. په جرګه کې له حکومت غوښتنه وشوه د اصلاحاتو په اړه د اصلاحاتي کمیټې وړاندیزونه دي زر تر زره عملي کړل سي. د یادې کمیټې په رپورټ کې وړاندیز وي چې قبایلی سیمې باید په خیبر پښتونخوا کې ګډه سي. محمد عمران ته به یو ځل بیا غوښتو.
د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان وویل چې دوی هیله لري چې د کابینې په غونډه کې به د فاټا په اصلاحاتو خبرې کیږي، خو اوس وخت راغلی چې اف سی آر قانون ختم شي کوم چې ډېر نږدې ښکاري، او که بیا هم د کابینې په دې غونډه کې پرې بحث ونه شو نو په راتلونکي کې به پې ضرور کیږي.
د حکومت د یو ګوند د ممبر په حیثیت باندې زغې ته ریکوست کوم مهرباني وکړئ دا د عوام آواز دی نه واوري، که تاسو چرې دا ونه کوي نن موږ په سټیج خلک پرې غور کوي سره به میدان کې کوي. بعضې خلک د پولیټیکل سکورنګ لپاره چې هغه په خپل وخت کې چپ پاتې شوی هغه چې سټیج ته وخیږي د خپل سیاسي بارګینینګ لپاره هغه په پټو الزامات شروع کړي اف سی آر به ختمي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلی استاذ او پارلماني مشر شاجي ګل افریدی ویل چې دا جرګه یو پیغام وو چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې شاملېدون او څوک پر شاشو نو دوی به د احتجاج په توګه پارلمان او سیکریټریټ بندي او په لویه شمېره کې به اسلام آباد ته د احتجاج په شکل کې راځي.
پارلیمنٹ ته بتاله نه خو صرف هغه یو صاف میسج دے پاره مونږ راغلی وو. نن زما په اندازه باندې لزر خلک راغلی وو. دا میسج ان شاء الله زما یقین دی چې دا حکومت او حکومتي ادارې په باندې عمل درآمد وکړي، خو چې وی نه کی نو بیا ته دغه لا پسلو کې ضرب ورکوه لس لکه حال برازي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند مشال ریډیو ته ویل چې ټول قبایل د خیبر پښتونخوا سره شاملېدل غواړي او دا غوښتنه کوي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې دي د صوبایي اسمبلی انتخابات په قبایلی سیمو کې هم وکړي شي. دوی ریواج یک یا بل کوم قانون نه مني، بلکې نیغ په نیغه د پاکستان د 1903 او یم د آئین تر مخه خپل حقونه غواړي.
مونږ چې غواړو هغه سیده سیده د 1903 او یم اساسي قانون غواړو. کابینت اجلاس کوي او مونږ امید لرو چې په کابینت کې دغه مسله حل کړي او دغه صدر ته ولیږي چې په دې باندې اعلان وکړي. که دوی دا ونه کړي نو موږ به یو میاشت پس ټول قبایل واپس به اسلام آباد ته راځو او د دې جنه به اله واپس ځو چې موږ د خپل ځان سره دغه کوم زموږ مطالبه چې ده چې موږ د خبر ځان سره یو
د فاټا وکیلانو ټولنې مشر اعجاز مومند ویل چې څوک د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې په شاملېدو خفه دي یا مخالفت کوي، دا په اصل کې د جمهوریت مخالفت دی.
دوی څنګه ځان ته جمهوری پارټو مشران وایي چې دوی د دغه فیصلې خلاف ورزي کوي؟ نن خو زموږ سره دلته قبایل میډیا موجود ده چې څومره خلک موجود دي هغوی په یو پیج باندې دا خبره کوي چې موږ موجوده قومي اسمبلی کې چې کوم بل پروت دی دا د فوراً منظور کړی شي. فاټا په پختونخوا کې شامل نه شوه، د پاکستان سالمیت د پاکستان پاتې کېدل دا ډېره ناممکنه خبره ده.
د قبایلی سیمې د مشرانو دا جرګه په داسې حال کې شوې چې نن د دوشنبې یا نهې په ورځ د وفاقي کابینې غونډه کېدونکې ده، او د دې نه څو ورځې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت العلماء اسلام هم د قبایلی جرګې په نوم په اسلام آباد کې یوه غونډه کړې وه چې پکې دا غوښتنه شوې وه چې د فاټا د راتلونکي فیصله دي د فاټا ولس وکړي او د لړکې دي ریفرنډم وکړی شي.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
او سم یو تازه خبر ته ځونن په کابل کې د غرمې خواته سپریم کورت نږدې و 14 سوي د 14 لامل د اوشتي مرګ شو بل پاره تر اوسه رسمي معلومات نشته، خو په سیمه کې سړکونه او لارې بندې سوي دي او امبولانسونه سیمه ته رسیدلې دي. د دغه پیښه له یو اني شاهد سره ملالی بشیر مرکه کړې. اني شاهد ساحل شهزاد نومې شو په کابل کې ټکسي چلوي، د 14 پر مهال د پیښه لځه نشدي وي د حال راکوي.
ډیر زیات او خطرناک انفجار او ډیر زیات خطرناک انفجار او خلک ډیر په واشت کې او خلک ډیر زیات دیدل او خدای دې زموږ د تاسو د وطن دښمنان تباہ او برباد کړي. ډیر وخت د مامورینو رخصت مامورینو خطې ده
د انفجار د دقیق ځای تاسو موږ ته تشریح کولای شئ چې کوم ځای دی؟
ما په نظر چې د هغه د کلبي ارمان د پیجنتون مخسر دلته
او تاسو په کوم ځای کې ولاړ
اوسئ؟ د شارناو دی خو د شپخانی سره ومه، د شپاو د ریپان شپخانی سره ومه. نو مخکې دوګایم جیک شو او خلک موټر بیت تاو شو، لارې بند شوې، پولیس یې وته ارخوانه، نو خلک ډیر وخت تا شو لارې ټول بند. وسم د امبولانسونو आवाज راځي، امبولانسونه د امنیتی خلک زد دغه واغت اوس درځم وزیر اکبر خان کې دوی خلاص.
تاسو مشته ویل چې تاسو ټکسی چلوي؟
ما سره سوارلی او ما سره سوارلی ما خپل سوارلی جکړ میدان سوارلی ما سره امدا اوس کتا سوارې د ملي اردو امبولانسونه دي چې سړک راوته بلا سره راوته روان دي زی اڅه خوا روان دي.
دا په کابل کې د سوي 14 یو اني شاهد خلبته په دیړه باندې نور معلومات لا هم ندر رسیدلې سي کراشي نو سره شریک وکړو. د پاکستان وفاقي کابینه د افغان کډوالو د لیژلو پالیسی منزور کړې ده او په غونډه کې د ريجستره سو افغان کډوالو مدات د سمر 2019 پوري د غزولو هم منزور کړې ده او د غیر ريجستره سو کډوالو اندراج مکول مرحله تر سکول لپاره سش کال دسمبر پوري حکم جاری کړی دی. کابینه په هیواد کې عام انتخاباتو کې د شوزو لپاره 15% ونډه مختص کولو منظوري هم ورکړې. په دې اړه نور حال له اسلام آباد رفعت انجم راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې کې د افغان کډوالو او په ملک انتخابي اصلاحاتو په شمول په ګڼ شمېر نکاتو خبرې وشوې. د غونډې وروسته د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد او د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب خبرې غونډه وکړه. د اطلاعاتو د وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وینا وه چې کوم افغان کډوال رجسټریشن کارډ لري د هغوی مدت تر دسمبر 2019 پورې د غزولو منظوري ورکړې شوه او د داخلي وزارت ته احکام جاری کړې شو چې سږ کال دسمبر پورې د غیر رجسټر کډوالو د رجسټر کولو مرحله مکمل کړې شي.
پاکستان کې امیګریشن لاز
په غونډه کې دا وویل شو چې د پاکستان تګ راتګ یا امیګریشن کم قانون دی چې لوړاندې هم ویل شوی چې په پوله د تګ راتګ نظام دی خودکار کړی شي او د پاکستان پلټنیسي ادارې اف ای د امیګریشن قانون دی عملی کړی. یو دا فیصله واخستې شوه. دین علاوه بلدا چې کم تګ راتګ به اول د تلو راتلو اجازتنامې په سریه کېدو اوس په هغه د یو خودکار نظام تر لاندې د ویزې او شناختي کارت سره وتړل شي.
د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد د انتخاباتي اصلاحاتو پاړه خبري غونډه ته ویل چې په کابینه غونډه کې انتخابي کمیټه تجویزونو منظوري هم ورکړې شو. پسې کې چې عام انتخاباتو کې ښځو لپاره 15% کوټه مختص کول منظوري هم شامل ده. په دې لړ کې قانون سازي وروسته به ټول سیاسي ګوندونه په 15% سیټونو ښځو ته نمائندګي ورکولو پابند وي. د کابینې په غونډه کې د روس پوسټ په پاکستان کې تربیت ورکولو په لوزنامې بحث کول، پاکستان چین آډیټ ادارو ترمنځ مرستو په یاداش لاسلیک او نور هیوادونو سره خپل منځي لوزنامې د منظوري لپاره وړاندې کړې شوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چین د امنیت او ترګری د څنګه کمشنر چینګ کوپینګ د پاکستان د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی سره لیدلی دي او د ترګری پرته په چین پاکستان اقتصادي راهداري سره خبرې کړي. د روانو منصوبو په اړه باندې نوموړي اطمینان څرګند کړی دی. د کارپوهانو په وینا د چین او پاکستان اقتصادي راهداري لپاره چین ته یو پر امنه علاقه پکار ده، ځکه په دې اړه د ملاقاتونو لړۍ روانه کړې ده. نور حال به د رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د ګل پورس د چین د امنیت او د ترهګرۍ د څنګه کمشنر چین ګوپینګ د پاکستان د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی سره لیدلی او په ترهګرۍ، سخت دریځ او د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د چین د امنیت او د ترهګرۍ د څنګه کمشنر د پاکستان په درې ورځني سفر دی. د کال 2015 په اپریل میاشت کې د چین سره د شي جین پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې شپږ سلویخ ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې. د پاکستان خارجه چارو دفتر په وینا چې دا منصوبه اوس 45.5 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. د دې منصوبې د شروع کېدو نه پس د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ په اسلام آباد او بیجینګ کې وخت په وخت ملاقاتونه کیږي. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې د چین په پاکستان کې حصهداري سیوا شوې او د چین او پاکستان اقتصادي راهداري لپاره ورته یو پورم نه علاقه پکار ده.
دا زنجیر ډېر اوږد دی چې په دې کې مختلفې کړای دي او د کاونټر ټیرریزم دی، هغه د امن راوستلو خبرې اترې دي او دا غي نه ولای یو بل سره کوآپریشن دی، استخباراتي ادارو په منځ کې یو بل سره د معلوماتو تبادله ده.
د سیمه ایز چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری وایي چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې له چین اوږدمهاله پروګرام لري. نو ورسره د پاکستان حالات او افغانستان په اړه دلچسپي ژوره شوې ده. د په وینا چې د چین توجه نه یوازې فرقې زډلو بلکې کشمیر کې وسلوالو ډلو اړخته هم ده او چین به دا معامله پاکستانی چارواکو سره وچتوي خو د نړۍ مخ کې به نه پډاګه کوي.
چاینا کی دلچسپي
د اقتصادي سرمایه کاری له وجې د چین دلچسپي په پاکستان کې ژوره شوې. نو اندېښنې شته چې په کې ترهګري یو مسله ده. د دې لامل د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې پراخه شوې. د دواړو ملکونو په بهرني او داخلي معاملو خبرې اترې اوس شروع شوې او د طارق فاطمی صاحب د چین د چارواکي ترمنځ د ملاقات نه هم د اندازه کیږي چې ترهګرۍ کنټرولولو د سیمې استحکام او معاشي ودې لپاره چین پاکستان یو وړخت بول غواړي.
د پاکستان پوسټ په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ شوې د مختلفو ترقیاتي منصوبو حفاظت لپاره یو خصوصي ډیویژن هم جوړ کړی دی. په دې سکیورټي ډیویژن کې د پاکستان پوسټ 9 بټالین او د سیول آرمډ فورسز 6 وینګز یا برخې شامل دي.
رابیا اکرم خان وا د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې ده چې صوبې هغه ماشومان چې عمرونه د 15-14 کلونو ترمنځ وي او ناروغ نه وي لازمي به سکولونو ته د وړیا زده کړو ترلاسه کولو لپاره لیږول کیږي. د حکومت په خبره هغه میندې او پلرونه به جرمانه یا هم جیل ته اچول کیږي چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي. حکومت دا هم ویلي چې په پرایمري سکولونو کې به یوازې او یوازې ښځینه استادانې پر دندو ګماري. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا ګل په مهام خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو قانون د منځوري دوه لپاره وړاندې کړی شو. دا کوم تر مخه د 15 کالونو پورته هر ماشوم تر 14 کالو پورې تعلیم حاصلول لازمی وي او کوم مور پلار چې خپل ماشومان مکتب ته نه لیږي هغوی ته به سزا ورکول شي. دا قانون چې د پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان اسمبلی ته وړاندې کړو د مخکې نه صوبایي کابینې منظوري ورکړې ده. د اسمبلی غونډې وروسته عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې تر 14 کالو پورې تعلیم د حکومت ذمہواری ده، خو چې بیا کوم ماشوم ناروغه یا لیونی وي هغه دپاره سکول کې داخلېدل لازمي نه وي.
15 کالونه والا تر 14 کالو پورې چې کوم ماشومان دي هغه فری او کمپلسری ایجوکیشن به داغي دپاره. چې کوم داسې ماشومان چې سکول ته نه راځي نو داغي والدینو تبا کاغي سره سوال ریزن نه وي نو بیا به 100 روپۍ روز او یوې میاشتې پورې اغي تکیات کې دي شي که اغي بغیر د سوجې خپل ماشومان سکول ته یا مدرسې ته یې چته نه لیږي.
عاطف خان زیاته کړه چې دا پښتونخوا کابینه تر 15 جمعات پورې د قران ناظره او بیا د شپږم جوات نه تر دولسم ټولګي پورې د قران د ترجمه سره زده کړه هم لازمی وګرځوله. دغه شان پرایمری سکولونو کې بعد تر پنځم جماعت پورې زنانه استادانې ماشومانو ته سبق ښایي.
کیبینټ دا اپروول مو غشته چې کوم ډیر زیات ماشومان دي پرایمری سکولز کې پنځم پورې چې په هغه کې به سړی استادان نه وي. ورورو چې کوم ځاړ دي هغه به کلیئر شي او دا غي نه پچ نه کوم سکول دي په ټوله دنیا کې د پرایمری سیکشن ټیچینګ چې نه صرف زنانه کوي. نو په دیو جماندې موږ چې کوم ټیچرز برتی کوو نو به فیمیل ټیچرز برتی کوو په پرایمری ټوټل 100% پرایمری سکول کې به فیمیل ټیچرز.
خو بیا د عوامي نیشنل پارټي د اسمبلی غړي جعفر شاه اوایل چې د آئین آرټیکل اشتم اعلان دی هر ماشوم ته ابتدائی تعلیم ورکول د ریاست یا د حکومت ذمہواری ده او نور صوبو کې د مخکنه د قانون منظور شوی دی خو دا بد مرغه په دغه پوره پوره عمل نکېږي.
دا واحد صوبو چې په دې کې دغه آرټیکل 25A هغه امپلیمنٹ شوی نو او وست دی امپلیمنٹ کونو دی را درسته د موږ په خیر راځي.
دا پښتونخوا اسمبلی کې د امریکای د صدر ډونلډ ټرمپ لاړه د ځنې اسلامي هیوادونو وکړو باندې د سفری بندیز په حق لهم یو قرارداد منظور کړی شو او د امریکای حکومت نه وختونه شو چې مانانو باندې دغه بندیزونه زر تر زره لری کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه تاسو مخکې واوریدل په کابل کې د سپریم کورټ او سپریم کورټ ته نږدې یا مستری محکمې ته نږدې چاودنه سوي چې پکې د مرګ ژوبلې اطلاع خو تر اوسه نسو. خو البته زموږ خپل همکار ابراهیم ساپای را سره د ټلیفون په لاین دی. ابراهیم خان، تاسو هرکلی وایم که مهرباني وکړئ دا را سره شریک کړئ چې دغه چاودنه چیرې سوي ده، څه دي او معلومات څه دي پکې.
سلام تاسو او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کابل دغه چاودنه د سترې محکمې د نه شوې ده، بلکې دغه چاودنه د سترې محکمې د کارکونکو په موټر باندې شوې. یو امنیتي منبع چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي هغه را سره شریکه کړه چې په دغه چاودنه کې 12 کسان وژل شوي چې په وژل شوي کې څلور مېرمنې هم شامل دي. په ورته وخت کې د وزیر اکبر خان د روغتون یو مسئول هغه هم چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي را سره شریکه کړه چې دوی ته دغه روغتون ته 21 ټپیان ورول شوي دي. اوس سیمه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده او خبریالانو ته وړاندې اجازه نه ورکوي تر څو له سیمې څخه له نږدې لیدنه وکړي.
خو دغه چاودنه څومره وخت مخکې شوې ده؟
تقریبا دغه چاودنه شاوخوا نیم ساعت وړاندې شوې ده. تر اوسه پورې دا جوته شوې نه ده چې دغه چاودنه پلی شوې او که د موټر باندې چاودنه وه. دغه وروستي جزئیات چې ما له تاسو او اورېدونکو سره شریک کړل.
مننه ډېره ابراهیم صافی صاحب، خوشاله اوسې، شروز درته غواړو. او سمزو مومندو ته، په مومندو کې د سرکاري سکولونو زکونکو ماشومانو درسي کتابونه نه لري. دغه سکولونو د استادان په خبره حکومت تیر کال په سیمه کې تعلیمي ایمرجنسي لګولې و او ژمنه یې کړې وه چې ماشومان ته به وړیا درسي کتابونه ورکوي، خو په وینا یې چې حکومت خپلې دغه وعدې لا هم نه دي پوره کړې. شنواز سرکزی رپورټ راکوي.
په محمود ایجنسی کې د پرایمری او میډل سکولونو یو شمیر ماشومان لا هم د وړیا کتابونو محروم دي. وړي تعلیمي کال یې په روانه میاشت کې پوره کیږي. د کال 2018 په جنوري کې گورنر خیبر پختونخوا لخوا تعلیمي ایمرجنسي لګولې شوې وه چې ویل شوې چې ګرین هغه ماشومان باید سکولونو ته راوستل شي چې سبقونه نه وای. ولې د وړیا تعلیمي پالیسۍ د لاندې ورته ډېر کتابونه ورنه کړل چې تعلیمي کال تر ختمېدو پورې دغه زده کوونکي د وړیا کتابونو نه محرومه پاتې شو. د یک افغان سرکاري پرایمري سکول یو ماشوم وای
صدق الله اول کې یو پښتو دی یو اردو او یو را سره ریزو نستاو او انګلیش
زدر تر نشته. ها نو دغه کې به دغه سبق سره سکه غوې څنګه وې
استاد بل لک نه وې بل لک را سره.
نو دغه ماشومان بیا څنګه خپل زده کړې په مخ بیاي؟ یو بل ماشوم وو ویل
ماشا سوار
سوار سم کې
درې استاد چا سره چې مونږ غیلو مونږ غیلو وړو هغه سره یو ځو ته کور کې بس بیا تا بل ما ګړي سره می هغه ته کور ته ورشو هغه نه به راول یا هغه سره کینو یا هغه کور ته راول او هغه نه د سبق ځو ته بیا چې کم ټکی غلا شي هغه بیا ورونو ته هغه زما ورور دی لسم پاس کړ هغه له بیه او هغه مون له بیا هغه ټکی هاي
بیا مې د یاد سکول د مشر استاد فرهاد حسین نو پختل چې دغه ماشومان سره د کتابونو د کمی څه وجه ده نو هغه وویل
موږ سره چې ټوټل انرولمنت چې کم دی دا 295 دی بعضي وخت لکه سخت کلم دا چلو شو چې سکولونه ډیر دی او کتابونه کم راغلي نو موږ نه 10% کتاب کم کړ بیا جی گورنر صاحب چې کم دی د ایجوکیشن ایمرجنسی قائم کړ دا غی اعلان وکړ چې موږ تقریبا 105 ماشومان په دې سکول ته موږ نوي کسان راوصل داخلي لپاره ما ته 55 کتابونه ملو شو 30% کسان سو کتابونه شته دی باقی سره نشته
د تعلیمي محکمه محمد ایجنسی وای چې هغوی د پوره شمیر غوښتنه د فاټا سیکرټریټ نه کړی و او هغوی دغه غوښتنه د ټیکسټ بوک بورډ په خبر سره شریک کړی هم وي خو بیا هم د دوی په وینا چې په درګونو شمیر کتابونه ورته نه دی را لېږلي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
او سم پینځنیمې بجې سوي دي اما چا زمې بعد خبرونو لنډې سنان دي کړي نن د پاکستان د وفاقي کابینې په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو کمیټې پر راپور له بحث نه کول وروسته له قبایلي سیمو څخه منتخب یو شمېر پارلماني استازو ویلي که وفاقي کابینې د فاټا اصلاحاتو عملي کول پرېکړه ونه کړه نو دوی به د قومي اسمبلۍ له غونډو پرېکون وکړي او په احتجاج به لاس پورې کړي نن سهار د خیبر پښتونخوا په بنو کې له منډان پولیس سټېشن سره نږدې ځانمرګي برید شوی چې پکې درې پولیس ټپیان شوي دي په سیمه کې پولیس چارواکو مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې پولیس ثانې ته هم لږ زیان رسېدلی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه هیوادونه چې له ترهګرۍ څخه د بهرني سیاست لپاره کار اخلي باید پوه سي چې دا کار د دوی لپاره خطرناک دی صلاح الدین ربانی نن په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو او نړیوالو له همکاري پرته له ترهګرۍ سره مبارزه ناممکنه ده نن به د امریکا یو اپیل عدالت اوریدنه کوي چې آیا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د اوو اسلامي هیوادونو پر ټولو کډوالو او سفر کوونکو عارضي سفري محدودیتونه پر ځای وساتل سي او کنه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د شام حکومت له سر شار دمشق سره نږدې په پوځي زندان کې لږ تر لږه 14 کسان ته یو ځای پانسیان وکړي او په منظمه توګه تشدد پر کړی دی او د آزادې اروپا ازادي راډیو نن د کرن ټایم یا اوس مهال په نامه نوی ټلویزیوني چینل په رسمي توګه پیلوي په روسي ژبه خبرېدونکو دا چینل به د اونۍ اوو ورځې څلوېښت ساعته خپرونې ولري چې هدف یې روسي ژبه ویونکو لیدونکو ته رښتینی خبرونه رسول دي ترڅو له لیتوانیا څخه تر قزاقستانه پورې خلک بوخت وساتي او د کرملین د ملاتړ رسنیو بدل ورته ورکړي عامه چا زموږ څخه خبرونه لنډیزې وړاندې کړل او سم رفعت انجم د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو ته کتنه کوي
ایکسپریس رسپانه بخپل اداري کې لیکي چې ملک په بارسیمو کې د بارانونو او اورې ورېدو لړۍ روانه ده د سله وجه چې د امروزه ژوند ولاړ دی په دې سلسله کې د افسوس وړ خبره ده چې د چترال شهر سالسیمه کې د خالی په شپه 2:30 بجې واورې تودې راپریوتو سره نه کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 12 په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی په دې پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 3 زخمیان شوي دي اداري وایي چې همداشان د چترال پاروند سیمه کې د چترال سکاوټس په چیک پوسټ واورې تودې راپریوتو سره یو اهلکار مړ او شپږ زخمیان شوي دي اداري په وینا د واورې ورېدو له وجې لارې بندې دي او زخمیان هسپتال ته وړلو کې ستونزې رامخې ته دي ادارې زیاتوي چې بے شک قدرتي افتونو مخنیوی نشي کېدی خو د احتیاطي لارو خپلولو سره د دې افتونو په شدت کې کمی راتلی شي دا د پاکستان ولس بدقسمتي ده چې په ملک ناګهاني افتونو لپاره له وړاندې څخه تګلارې نه ټاکل کیږي او همدغه وجه ده که بارانونه وي او که زلزلې نقصان یې عام ولس ته رسي ادارې خلک کې وایي چې بهتره به دا وي چې چېرته آبادي جوړول شي هلته اول د ځمکې حالت جایزه اخیستل پکار دي او چې په کومو علاقو کې د غرونو او د ځمکې پیدو زیات امکانات وي هلته د غرونو لرې آبادي جوړول پکار دي مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان په پېښور کې هم ناقصه او صحت له نقصان رسوونکو شودو خرڅولو مخنیوي لپاره ضلعي انتظامیه د شودو جایزه اخیستو لپاره لیبارټري جوړې کړې دي او د نورو دوه لیبارټور جوړولو اندیې هم ورکړې ادارې وایي چې 13 ورځې د پېښور ضلع ناظم د څارویو محکمې د کارکردګۍ چارج اخیستو لپاره غونډه رابللې وه پس کې چې فیصله وشوه چې د پنجاب صوبې نه خیبر پختونخوا ته راوړونکي شودو د ټسټ لپاره به په وډبې او جټي روډ سیمه کې دوه نورې لیبارټري جوړېږي د دې نه علاوه په خار کې دننه او د پېښور خوشو سیمو کې د شودو ټسټ کولو لپاره موبایل لیبارټري جوړولو هم فیصله شوې ادارې په وینا چې کله نه په شودو کې ملاوټ او په خصوصي توګه د کپړو وینځلو صرف سره او د نورو کیمیکلز په ملاوټ سره مصنوعي شودو کاروبار شروع شوی چې کوم انساني ژوند لپاره خطرناک دی او په دې اړه سپریم کورټ د دې مخنیوي لپاره احکامات جاری کړي اداری زیادہ ہوئی چھ دو سلو لیبارٹری جوڑول سرا بدا مسئلہ پا مکمل توگا ختم نشی زکر چھ پابادے کے زیادوالی لوجی خالص شودو ضرورت پورا کول ہم گرانو دا اداری آخر کے وچھ متعلق چارواکی خوبا لیبارٹری جوڑول لپارا پیسی ورکڑی اور موثر گامونا با پور تکڑی خو ہم دی سرا سرا ایماندار عملہ دی لپارا ٹاکل ہم دا چارواکو بنیادی ذمہ واری دا چھ داشن اولس دا ملاوٹ کون کو دشرنا محفوظ وی اور انسانی جن تا نقصان رسون کی ترخپل انجام رسوی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
امریکای فارن پالیسی مجلې د هغه هیواد د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر یو ورستي فرمان د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د عکس العمل او برطانوي ګارډین ورسپانې بیا د افغانستان په جګړه کې د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل به له هارون باچا واورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په داسې حال کې چې په امریکا کې د اتوار ورځې په سهارنۍ او ټلویزیوني مباحثو او خبری کانفرنسونو کې اکثره له پاکستان سره پر تړلي موضوعاتو خبرې نه کیږي، د تیر اتوار ورځې کیسه یو څه جلا وه. کله یوې خوا د نړۍ د خلکو په ذهنونو کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د لګول شویو سفري محدودیتونو موضوع لا هم تازه وه. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي رینس پریبوس یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل ان ممکنه ده چې د دغو هیوادونو په نوملړ کې د پاکستان هغه هم شامل کړل شي. د نوموړي تر دغه وینا سمدستي وروسته امریکایي ټلویزیون چینلونو خبرونه خپاره کړل چې ګواکې دا ځل د پاکستان نمبر دی چې پر وګړو یې ولسمشر ټرمپ امریکا ته پر سفرونو پابندی ولګوي. لیکن اکاگی په پاکستان کې د ډونلډ ټرمپ ځینو هم نظرو دغه خبرونه هیڅ جدي وانه خستل. د ولسمشر ټرمپ لخوا د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفری پابندۍ او تر خبرونو خپرېدو وروسته د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل ډېره بخوي ک امریکا ته د پاکستانیانو پر تګ هم محدودیتونه لګول شوي وای. لیکن زیاتوی عمران خان د ورته بیانونو لپاره شهرت لري چې مخې د هیواد د ځوان کل پارول او لنډمهاله سیاسي ګټې ترلاسه کول وي. بلخوا برطانوی ګارډین ورسپانې د ملګرو ملتونو په حواله په یوه لیکنه کې ویلي د افغانستان د تیر کال په جګړه کې د وژل شوو او معذوره شوو افغان ماشومانو شمیر په ډراماتیکه توګه زیات شوی. دغه شمیر د تیرو کلونو پرتله 40% زیات شو چې عمده لاملونه یې کورونو ته په نږدو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفانو ترمنځ مخامخ جګړې او پر میدان د پاتې شوو چاودیدونکو توکیو چاودنې دي. ملګري ملتونه په دغو مخامخ جګړو کې افغان ماشومانو ته د اوختو 68% تلفاتو لپاره افغان طالبان او د 20% هغو لپاره حکومتي ځواکونه ګرم بولي. لیکن د لانګ وار ژورنال نومې یوې مجلې په حواله وایي طالبان د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 90 هغو کې نفوذ لري. لیکن زیاتوي طالبان همداراز توانېدلي چې د افغانستان د 5 ولایتونو مرکزی ښارونو ته نږدې ورسي. له دوی څخه یو یې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه دی چې دا مهال طالبان توغندي پرې وروي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات هارون بچا وړاندې کړل. ټاکل شوی ده په امریکا کې عدالت نه په دې اړه اورېدنه وکړي چې آیا له اوو هیوادونو د کډوالو او سفر کوونکو پر ورتګ د ولسمشر امر بیرته پر ځای کړي او که یې معطل وساتي. عدالت د انصاف وزارت وکیلانو ته امر کړی چې خپل دلایل وړاندې کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې بوریوال کاکړه لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د اپیلونو عدالت نن پر کډوالو او سفر کوونکو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د لنډمهاله بندیز په اړه د ورکړي امر برخلیک ټاکي. عدالت د امریکا د انصاف وزارت وکیلانو ته امر کړی چې نن د امریکا د سان فرانسیسکو له وخت سره سم ماسپښین 3 بجې خپل دلایل وړاندې کړي. عدالت په دې اړه پریکړه کوي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه امر پر ځای کړي او که یې ماتل وساتي کوم چې د اوو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو پر کډوالو او سفر کوونکو لنډمهاله بندیز لګولی دی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري پر 8 نیټه په یو ځانګړي امر یا اگزیکیوټیو آرډر کې امریکا ته پر ورتلونکو کډوالو او سفر کوونکو بندیز ولګوي. عدالت د فروری پر 3 نیټه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ امر معطل کړ او د ایران، عراق او نورو هیوادونو کډوالو ته لاره هواره کړه چې امریکا ته ورسي. د امریکا تر لسو زیاتو ایالتونو، لوړپوړو ډیپلوماټانو، امنیتي چارواکو او د نړۍ د یو شمیر ټکنالوژۍ کمپنیو لخوا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې امر مخالفت شوی دی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ دریز لري چې دا بندیز د دې لپاره ضروری دی چې د امریکا ولس له ترهګرۍ وساتل سي. د دوشنبه په ورځ په فلوریدا ایالت کې د وینا پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د ده په وینا اسلامي سخت دریزي پر امریکا داسې برید کول غواړي لکه د 2000 لومړي کال د سپتمبر پر 11 چې کړی و. هغه ویلی چې د داسې خلکو د مخنیوي لپاره باید جدي او سخت ګامونه پورته کړل سي او د هغو خلکو د مرستې لپاره ژور پروګرامونه پکار دي چې له امریکا سره مینه لري. خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې امر مخالفین وای د مذهب پر اساس امریکا ته د خلکو پر سفر بندیز لګول غیر عیني کار دی. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې قانون د ولسمشر د امر پلوي دی او د ده په وینا دوی به په دې مسله کې بریالي سي.
د امریکا د بهرنیو چارو دوه پخوانیو وزیرانو د استیناف له محکمې وغوښتل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان د مهمو برخو د عملي کېدو مخه دې ونیسي چې له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادونو پر شهریانو د امریکا ته په داخلېدو په عارضي توګه بندیز لګېدلی دی. تفصیل به له نوریاس نوري واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیران جان کیری او مدلن آلبرایت د هغو مخکښو ډیموکراتانو په ډله کې دي چې د استیناف له یوې محکمې غوښتي دي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اجرایي فرمان د مهمو برخو د بیا عملي کېدو مخه دې ډپ کړي. د کډوالو په اړه د هغه لانجمن فرمان چې له مخې د وو مسلمانو هیوادونو پر اتباعو په موقت ډول امریکا ته په سفر بندیز لګول کېږي او د امریکا د کډوالۍ ټول پروګرام ځنډوي. په سان فرانسیسکو کې د استیناف د محکمو نهمه څانګه پر دغې قضیې وروسته له هغې غور کوي چې د واشنگټن د سیاتل یوه قاضي د ټرمپ د دغه فرمان تطبیق وځنډوه او د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن اتباعو او نورو کډوالو ته چې دوسیې بشپړې شوې وې لاره بیرته پرانستله چې د امریکا خاورې ته داخل شي. ترامپ چې دغه قاضي پر فیصلې ډیر په غوسه شوی دی، یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړل چې محکمه به امریکا له خطر سره مخامخ کړي. دغه پخوانیو لوړ پوړو چارواکو د سان فرانسیسکو له محکمې سره د دغه قانوني دوسیې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ترامپ دغه اجرایي فرمان چې د جنوري په 28 صادر کړی، بد تصویر ورکړی، خراب تطبیق او توضیح شوی دی. دوی دغه راز ویلي چې دغه فرمان ملي امنیت ته زیان رسوي او زموږ ځواکونه له خطر سره ځکه مخامخ کوي چې هغه هغو عراقیانو ته چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې له موږ سره همکاري کوي د سپکاوي پیغام ورکوي. د تېرې شنبې په ورځ ناوخته دغې محکمې د ترامپ د فرمان د بیا عملي کېدو لپاره د عدلیې وزارت د استیناف غوښتنه رد کړه او ویې ویل چې دواړه لوري دې په دې اړه نور دلایل وړاندې کړي. له هغې وروسته به محکمه سمدستي پرېکړه کوي که هغه هر ډول پرېکړه وي ښایي دغه قضیه د امریکا تر سترې محکمې پورې ورسېږي.
نوریاس نوری وو. د آذربایجان د چارواکو له لوري د خبریالي خدیجه اسماعیلوا په پلټنیزو راپورټونو او پر حکومت د هغې پر نیوکو ناخوشي څرګندول څه د حیرانۍ خبره نه ده. اوس په برسلس کې یو کانفرنس ته د ویډیو له لارې د دې پر وینا کې خنډ اچول شوی دی. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ریپورټ جزئیات ورته وړاندې کوو. خدیجه اسماعیلوا د آذربایجان یو وتلې خبریاله ده. د خپل پلټنیزو ریپورټونو لامل حکومت زورولې، سفری بندیزونه ور باندې لګولې او تر اوولس میاشتو پورې بې له څتوره په زندان کې ساتلې وه. خو د دې په خبره د دوشنبې په ورځ په برسلز کې د اروپایي ټولنې یوې غونډې ته د ویډیو له لارې وینا کوله چې حکومت پکې خنډونه واچول. اسماعیلوا د آزادې اروپا آزادې راډیو خبریاله ده او د دوشنبې په ورځ ورته په آذربایجان کې د بشري حقوقو د وضعیت پر موضوع په برسلز کې جوړې شوې غونډې ته د وینا بلنه وکړل شوې وه. د دې په خبره تر وینا شل منټه مخکې د کور انټرنیټ پرې کړل شو. له دې 15 منټه وروسته نه یوازې د دې د کور بلکې د ټول شار بجلی یا برېښنا ولاړه. د اسماعیلوا په وینا په ویډیو کانفرنس کې د دې د ګډون د مخنیوي لپاره انټرنیټ لژونکي دوه شبکو هم انټرنیټ بند کړ. دا زیاتوي د خپل کور سره نږدې دوه ګاډانې ولاړې ولیدې چې ورباندې سټلایټ ډیشونه لګېدلې وو. له دې وروسته د یو ټیکسي راوبللې او په باکو ښار کې د انټرنیټ لټون پیل کړ. اسماعیلوا د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې دا مهال په موټر کې ناسته ده، د موبایل پر انټرنیټ خبرې کوي او هیله ده چې وینا به په منځ کې پاتې نه سي. دا زیاتوي تر لس منټو پورې ویډیو کانفرنس ته وینا وکړه چې په دې دوران کې یو ټنل ته ورسېده. ډرایور ته وویل چې موټر په پېټرول سټېشن کې ودروي چې دارنګه د موبایل سیګنل له لاسه ورنه کړي. د دې په خبره ناڅاپه درې پولیسوال چې پکې دوه په ساده جامو کې وو ورغلل او پر موټر چاپې رسول. نوموړی وایي د ټکسي ډرایور ته وویل چې بهر له پولیسو سره خبرې وکړي، دا به په دې دوران کې خپلې خبرې پای ته ورسوي. د دې په خبره ډرایور له پولیسو سره خبرې کولې چې دې خپله وینا ختمه کړه او د کانفرنس د ګډونوالو د پښتنو په انتظار شوه. خو په دې دوران کې پولیس د ډرایور پر چوکۍ کېناست او وی ویل چې باید د پولیسو د ګاډیانو درولو ځای ته ولاړ شو. خو د اسماعیلوا په وینا ناڅاپه یو ملګری په موټر کې روان ولید او پولیسو اجازه ورکړه چې له هغه سره لاړ شي. د دې په وینا د کانفرنس د ګډونوالو د پښتنو جواب ورکولی چې د فون سیګنل ورک سو او تماس یې له لاسه ورکړ، خو بیا یو ساعت وروسته یې ټلیفون بیرته فعال سو. هلته د برسلز کانفرنس ګډونوالی دریا مصطفی مشال ریډیو تول اسماعیلوا د لومړی پښتنې جواب ورکولی چې ټلیفون یې پرې سو. دا په داسې حال کې وای چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف د برسلز په سفر و چې له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ تړون وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټسک سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال الهام الیوف د بشري حقوقو د موضوع له سره یادونه ونه کړه. البته ښاغلی ټسک وویل د لیدنې پر مهال یې له الیوف سره د بشري حقوقو پر موضوع خبره کړې ده. د زیاته کړه په ملاقات کې د وینا ازادي په ګډون د بنیادي بشري حقوقو پر ارزښت هم ټینګار کړی. له دې وروسته الهام الیوف د اروپایي پارلمان مشر انتونیو توجانی سره کېدونکی ملاقات منسوخ کړ. البته دا نه ده معلومات چې دا ګام یې کانفرنس ته د اسماعیلوا د وینا له کبله اخیستی او که څنګه.
دا مشال رادیو
دا شروع دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
دا کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
دا نړی رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
دا مشال ترنا لاندې
په سلورنی مباجو
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال وایي د اسلامي دولت دولت ډله په ځینو هیوادونو لکه افغانستان، عراق، شام او لیبیا کې په دفاعي حالت کې ده. خو وایي دا ډله تر یو حده د پټو رابطو برتی او له جنګي ساحو په هر د بریدونو په غځولو سره خپلې چارې سنبالوي. انټونیو ګوتیرس په یو نوي رپورټ کې دا څرګندونه کړې دي. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په هوایي ډګرونو او الوتکو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ګواښونه په لوړه سطحه کې پر خپل ځای دي. انټونیو ګوتیرس زیاتوي چې دغه ډله په پرله پسې ډول له جنګي سیمو بهر خپل پلویان هڅوي چې د خپلو سیمه ییزو اړیکو څخه په استفادې بریدونه وکړي. له دې سره سره د ګوتیرس په خبره د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پوځي کمپاینونو ډیر اغیز کړی دی. دوی وایي دغه ډلې خپل ډیر وسلوال او سیمې له لاسه ورکړي چې د دې ترڅنګ د دغه ډلې د مالي وضعیت له خرابېدو سره د بهرنیو تروریستي جنګیالیو پام دوی ته کم سوی دی. انټونیو ګوتیرس وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه ټینګار کوي چې په عراق او سوریه کې د بیلابیلو حکومتونو د توجه له کبله هلته د هغو کسانو چې بهرني جنګیالي بلل کیږي ورته کم سوی دی. د دوی استخدام کم سوی او د داعش غړي په پراخه توګه د جګړو ډګرونه پرېږدي. د ګوتیرس په خبره کته هم دغه توندلار ډله اوس مهال په یوې بحراني بودی چې خپل فعالیت پر مخ وړي، خو وایي د دوی عایداتي سرچینې لا هم پر خپل ځای دي، لکه تیل او ګاز، باج اخیستل او د مالی اخیستل. ټول هغه څه دي چې په ګډه د دغې ډلې 80% عایدات جوړوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ماموریت اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې تیر کال د تیلو له خرڅلاو څخه تقریبا 208 میلیونه ډالر ترلاسه کړه، چې تر ډیره د سوریه په دایره زور ولایت کې د تیلو له ساحو څخه اخیسته و، چې د انټونیو ګوتیرس په خبره دا د 2015 کال په مقایسه تقریبا نیمایي برخه جوړوي، چې له همدې درکه یې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کړي و. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اروپایي هیوادونو ارزونې ته په اشاره وایي چې د داعش ډلې د پراخو بریدونو ګواښ له هم پر ځای دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر دسمبر کې د ملګرو ملتونو پر ټولو 193 غړو هیوادونو غږ کړی چې د داسې مقرراتو او میکانیزمونو جوړولو ته پام وکړي چې وکولای شي له دغو ګواښونو سره مقابله وکړي، استخباراتي معلومات شریک کړي، بایومتریک او د اشخاصو د پیژندنې او هم مالی معلومات سره هم ژغې کړي. ګوتیرس چې په خپل د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې مشر وو، د غلاس ټینګار کړی چې په اروپا او نور نړۍ کې د پناه غوښتونکو ډیره برخه له تروریزم سره تړاو نه لري. له دې سره سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرله پسې ډول پر هیوادونو ژغ کړی چې داسې اقدامات وکړي چې ډاډ سي تروریستي کړي د پناه غوښتونکو له لړۍ څخه استفاده ونه کړي.
فریبا ساحر لاتیر مازیګر راځي د پښور پرېس کلب مخته د پاړی چنار ځوانانو احتجاجي درنه پیل کړي. د دوی وای په پاړی چنار کې د 28 جنوري د سبزی منډي د 14 وروسته پولیټیکل انتظامی تر 500 زیات کسانې ولې چې د دوی په ونه بے قصور دي. د ځوانان له حکومت غواړي چې په دغه 14 کې ککړ مجرمان ونیسي او بے ګناه خلک خوشې کړي. تفصیل له پېښور غلام غوس را کوي.
یہ کس کا لہو یہ کون مرا
دا احتجاجی ناستا دا پیخور پریس کلب سرا سلما دا پاڑچینار یوت الائنس بنوم دا کرمی قبائلی سیمی دا زوانانو لخوا پیل شوی دا.
ہائے ہائے بی اے کرم ہائے ہائے
دوی وای د جنوري په 28مه نیټه د پاړچینار په سبزی منډی کې تربمی 14 وروستو د هوی بیګونه مشران نیول شوی دی. د احتجاجی ناستی پر مهال جلال حسین نومی یوتن مشال ریډیو ته وایي
مو پلار حکم دی او بیگونه قید کړی دی د مکین آباد قید کړی دی کنه او مو حکومت نه دم وړو سره مو پلار حکم دی هغه ټیچر دغه ویل قید کړی دی څه بغیر بیگونه او څه احتجاج څنګه شي که سټرایک نشي که سټرایک په باندې او خل جلو ته بیا یې قید کوي او د کوم مجرم حکم دی هغه آزاد ګرځي او حکم بغیر حکم مظلومان خالی هغه جلو ته بیا دا حکومت نه اهلی دی وغټه مدا مطلبه کوو چې تقریبا 50-60 پورې کسان قید کړي دي دا سټول لري خاصي.
یو بل تن رضا عابدی مشال ریډیو ته وویل په کورمه کې د 14 وروستو تل عام وګړي زورلې شوې دي
پرشنار کې کومه دمکاو شو دي کې د مو وینام تل شولا او دي کې ګرفتاری مو نه وشلو دي کې د سیم شي وي کوم شهدا شي وي دي د مغوي ګرانو نه ګرفتاری نه شي دي یعنی دا غوي وډونه مړ دي دا غوي پلاران مړ شي دي نو بیا ګرفتاری ما غوي نه شي دي هغه په مسلسلې کې مودل ته احتجاج ناس کړي دي او دا یو دمکان نه دي د مو پرشنار کې دا مسلسل اتمه دمکاده ته کیږي خود دې سره رزلټ نو آؤٹ پټ نشو کیږي یعنی اوسه پوری یو قاتلم نشو معلوم کوم پولیس انتظامیا دا کوم پی کوم دا نور کوم اداري دي هغه نه پکاره ته پوسو شي صدا سو پوری ودا دما کیږي
د پاړچینار د ځوانانو د ټولنی د خبر پاڼې تر مخه د 28 جنوري په 14 کې ټول ویش کسان وجل شوی او لساتیا نور کسان په دغه 14 کې جوبل شوی وو. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ور کو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
په کورم کې د زیاتې واورې کېدو له وجې د دغې سیمې لویې لارې تړل شوې او د خلکو عادي ژوند زیات اغېزمن شوی دی. پولیټیکل انتظامیه د برا کورمې اکثره لارې بې له واورې پاکې کړي او د پاره چمکنې لارې د خلاصېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. تاریخ ورغزی نور حال راکوي.
د تابع خونی خیلو ملک بدی زمان مشال رډیو ته وایي د پاړچمکنی مرکزی لارې چې یواله پاړچیناره په کړمان او بل له صدې خاره په مسوزو او له ده تلې ده تر دوه فوټو پورې واوره د کېدو وروسته تړل شوې دي.
سرپا خوی درا تبې کمل بز سکرام وغیرہ دا خلک سر دروازې تودو به دروازې نو دا لاره مکمل باندې تر اخسې ده انګورای
دمنځنی او برا کورمې په حدودو کې پاړچمکنی یو غریزه سیمه ده چېرته کې خونیخیل حاجی خیل لسیانی غربینا او د خواجه قبیلو شاوخوا تر یو لکو پورې خلک اوسیږي. د سیمې سیدالله جان مشال رډیو ته وایي خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او ژوند یې سخت متاثره شوی دی.
جنہ خلق فکرون کے معاشرہ دی زغوی دا خوراک تنگی ہم رغلی دے لکا تاگر تاگ نکی کی پتلونا نشتا دی نا آلتا کی مشتا دا صحت دا سی سہولات نشتا دے سمو مریض اغوی دا بوزو
دا سید کرم طاہر خان مشال لڈیو پلاری لپولیٹیکل انتظامی او غختل چی زر تا زر دے لاری پرانستل اللہ پارا گامو نو چت کری
بیماری نشوڑا لے مڑے وشی مڑے نشوڑا خرچی گوڑی باز بان دی گواد نمتلی باغا و سمو تا زر تا زر روڑ تا انتظام خاپاری بلدزار شی ول چی وچی زمو روڑ تا پوچی زرور تا پوچی
نمنځنی کورمې تحصیلدار فضل الدود مشال لډیو ته وویل په سیمه کې به ډېر زر لارې د پرانستلو لپاره د دوی لخوا هلې ځلې پیل شي. معلوماتو تر مخه په کورما کې په 1300 ورځو کې دومره واوره اورېدلې ده چې نه یوازې د پاړچمکنی بلکې د برا کورمې په بوړکي خرلچي بغدای زیړان کړمان کرخیلا شرمخیل او نور مختلفو سیمو کې هم لارې تړل شوي دي. پولیټیکل انتظامیه وایي د برا کورمې چې په کمو ځایونو کې لارې تړل شوي وي له هغو واوره لرې کړی شوې ده او خلک ور باندې اوس تګ راتګ کولی شي. طارق ورغزی مشال ریډیو پېښور.
د جنوبی زمستان د یو شمېر کلیو اوسیدونکو د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. دوی وایي د روغتیا د ماشومانو یا د تعلیم او د دوی د لوی لارو جوړولو په برخه کې حکومت تر اوسه هیڅ مرستې ورسره نه دي کړې. د قبایل د خیبر پښتونخوا له ګورنر او د جنوبی وزیرستان له پولیټیکل انتظامیه غواړي د ستونزو حل ته دي جدي پاملرنه وسي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په
پسویلی وزیرستان سوڈر غگ شے دے مسعود کا بالیانو دے لندینی شاخ لنگر خیل یوش مرکلی دے سڑک دے گاڑ نہ لرے پکال پورونو کشے پراتا اسے دن کی دے جون دے بنیادی ضرورتوں نا انورو حکومتی شگڑو نا بے برخے پاتے دی دے کلی ٹریٹ سروے کیوں اسے دن کا حیات خان ویائی
پجنگ شمیل پوتے وے آڑانگے شپان آورا سمیشتا منزری وہ شمیلے ملے کو 130 کوری نیوی ٹوٹل
تعلق لارون کا حاجی گلادین دسی میں محرومی بدالی پدارنگ بیانوی
47 نار اخرا ترنن تاریخ پیرے دے مش پہلا کیکشے دننا نہ دے زکے ڈانگے نہ سکولینا نہ مندرا سے نہ اسپتالینا مال ماوی شو دے انسانیوں نے خلیا زمیش پا حکومت پاکستان تا دا اپیل لاری چھ دے میر علاقہ تا دا سے اب سارون رو ولار رہے چھ دے میر دے علاقے ترتیب وکو پی وی والا کاک شے دننا پلا کاوے مارے بے زمین دے میرا بودی جی و دے بے دے واجے نا میرا خپل ہاں دا سے انسانیوں اور مال ماوی شی دا دا سے شمر کا چھے دے تن دے دربار جمڑی جی پر
دے کچ کی وہ سے دن کا حبیب شاہ یائی
میرا سبا سکول نشتا رہا جن کا سکول نشتا رہا دے وڑکی سکول نشتا رہا سارا سڑک شریف خل پر رغلا دینا پورتا تقریم دے علاقہ بے سڑک ناسے پورتا شوید سے میرا کی بیمورن وشی دا میرا سبا پکاٹینا پر سالور کا سبا پشواندی وڑی پر جنوزہ بندے
ضربت خان آئیب خیل جاتاوی
نہ سڑکی نشتا نہ مندرہ سیشتا نہ ڈانگیشتا کا نام دے اکومات طرف ہمیشتا ہے شاید نہ دا میرا شوائی مربانی دا وشی چھے میر علاقہ دا وکسی روڈینا بودی دا وکسی چھے میر سرا امداد وشی کا نام
دے دغی سیمے دے وسے دن کے دے بیواسائی غریبائی نامے چھے سینیٹر محمد صالح شاہ قریشی خبر کا آغوی سوویل وار وائی زنے
دا اطراف دا سی دی چھے دا دیر تے تعلیم پلے ہا سرا ہاں دے اسپاتالی دے علاج معالجی پلے ہا سرا ہاں دے دی پلے ہا سرا ہاں دا علاقی پی تشویی دی حکومت چا حکومت دخت آب پا ہر لحا سرا وکسی دے دے سکولی نا دی دے اسپاتالی نا دی یا دے مشکلات دی یا دے رو دی مشکلات دی چھے دا مشکلات دے پا احسنا طریقہ سرا پای تکمیل تا ہو رہا
دا غو کا بالیانو دا غشتنا ہم وکڑا چھے دے پشتنخواہ گورنر او دے سولی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیا چارواکی دے ہاں لشکی دے دوی پلوری ہم اخور واڑاوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
ل پاکستان او افغانستان نا تازہ خبرونا او تبصرے
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزه
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادی خبرونا
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم سره بدل شوه
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او هم لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي خو پای ته د خبرونو په لنډیز رسو احمد چازمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
نن مازیګر په کابل کې د سترې محکمې دروازې مخته درنه بمې چاودنه سوي چې د څلور شز په ګډون لشتر لږ دولس کسان پکې وژل شوي دي چاودنه څه کم څلور بجې وسوه چې د مامورینو د رخصتۍ وخت وي په ساحه کې امنیتي سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د بمې برید هدف د سترې محکمې د مامورینو موټر و پخوا په کابل کې د روغتیا مسؤلین وایي چې روغتون ته د نولس کسانو مړي وروړل شوي او یو څلوېښت نور ژوبل شوي دي نن د پاکستان د وفاقي کابینې په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو کمیټې پر راپور له بحث نه کولو وروسته له قبایلي سیمو څخه منتخب یو شمیر پارلماني استازو ویلي که وفاقي کابینې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو پریکړه ونه کړه نو دوی به د قومي اسمبلۍ له غونډو پریکړه وکړي او په احتجاج به لاس پورې کړي نن سهار د خیبر پښتونخوا په بنو کې لمندان پولیس سټېشن سره نږدې ځانمرګي برید شوی چې پکې درې پولیس ټپیان شوي دي په سیمه کې پولیس چارواک مشال راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې پولیس ثانې ته هم لږ زیان رسېدلی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه هیوادونه چې له ترهګرۍ څخه د بهرني سیاست لپاره کار اخلي باید پوه سي چې دا کار د دوی لپاره خطرناک دی صلاح الدین ربانی نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو او نړیوال همکاري پرته له ترهګرۍ سره مبارزه ناممکنه ده نن به د امریکا یو اپیل عدالت اوریدنه کوي چې آیا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د اوو اسلامي هیوادونو په ټولو کډوالو او سفر کوونکو عارضي سفري محدودیتونه پر ځای وساتل سي او که نه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د شام حکومت له سر ښار دمشق سره نږدې په یو پوځي زندان کې لږ تر لږه 13,000 کسان ته یو ځای پانسیانې ورکړي او په منظمه توګه یې تشدد ورکړی دی او د ازادي اروپا ازادي رادیو نن د کرنٹ ټایم یا اوس مهال په نامه نوی ټلویزیونی چینل په رسمي توګه پیلوي. په روسي ژبه خبرېدونکي دا چینل به د اونۍ اوو ورځې څلورو ساعته خپرونې ولري چې هدف یې روسي ژبه ویونکو لیدونکو ته رښتینې خبرونه رسول دي تر څو له لیتوانیا څخه تر قزاقستانه پورې خلک بوخت وساتي او د کرملین د ملاتړ رسنیو بدل ورته ورکړي.
دا خبرونو لنډیز مولا احمد شاه زمي زخواورې دی. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونی مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واوري او که فیسبوک لري نو په فیسبوک کې تاسو د مشال ریډیو دغه ټولې خبرونی تصویرونه ویډیوګانې دا هم خلته کتلای شئ. او هم له دې سره بلکاکړ ته اجازه ورکړئ. په دې سپو تاسو ډیوه راډیو اورېدلای شئ. په مخه شئ.